د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری لمریز کال د کپ یهود میاشتې شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې له همدې شیبې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دا هغه بندر دی چې افغان سوداګر ورته هیله مند دي چې ډیر مالونه به له دې لارې افغانستان ته وارد کړي. پر دې سربیره د غراز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پاسار کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. تمه چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسی مشر ممنون حسین سره وګوري. د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کوردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي چې ته پر راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخه کې جدیت ښکاره نه کړي. تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسی مشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیره ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وبله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د ولسی جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې د لارې د سیشن بیل مازیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندي دوه علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر چې کېدی شي خپل هیواد ته واستول شي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM مشر ارجنټینا سیباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیوادو کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د اوبخې اروپאי هیواد کې د منلو شرایط سخت شوی دي. چاشنې په ورځ 1500 افغانان له جرمني په خپل خخه کابل ته استانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کوردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شامل دي پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل شي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپله ژمنه پر ځای کوي. د سوریې کوردانو ډلو ویلي چې دا ډله اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي خو د خپل ځان د دفاع حق هم محفوظ ساتي. د بل خبر لمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي چې د پراتونکو څو ورځو کې د مشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخه کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کيري تیر ورځ په واشنگټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
So in the long run Russia has an interest we think in trying to work towards a
د اوګدې مودې په مخه روسیه خپل دلچسپي لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار له اساس څخه پرته کیدی شي. د هغې توافقنامې له مخې چې موسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده تمه ده چې د فبروري له 8 په سوریه کې اوربند پلی شي. ایرانی چارواکو یو تن چې اتیا کاله عمر لري ونیو د دغه ایرانی ول اصل امریکایي پلار دی چې اکتوبر را پدی خو په ایران کې زندانی دی. د بقر نمازی میرمنې په فیسبوک کې لیکلی دی چې نمازی د فبروري په 22 نیول شوی او د تهران اوین زندان ته استول شوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت نه دی معلوم. په تاجکستان کې یو میرمن د داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تیره ورځ څلیرش وبخی څلوردېش کلنه زرینه سردارو وه د مخالف وسلوالو پر روزنې هغوی ته د مالی امکاناتو پر برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپېژندل شوه. محکمې زرینه په 14 کاله بند محکوم کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکاري په تور یوه ښځه زندانی کیږي.
او د هم د افغانستان د شمیرلو شارنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. پراتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13 چټه منفی 3. په بامیان کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 8 چټه منفی 1. په کابل کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 6 چټه 4. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 26 چټه 15. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28 چټه 1. په مزار شریف، غزنی او گردیز ښارونو کې اسمان شین اټکل سوی. په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 28.9 درجه، په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 18.2 درجه، او په گردیز کې د تودوخې لوړ درجه 14.1 اټکل سوی ده.
له نجيبه زمانه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اوري چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی؟ په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړې.
زمونږ لپاره هو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د همبغۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې د نرو او هر وخت سیاسي خلپلتیاوې را پیاده شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې په څو ځلې د جګړې کرښې ته ځي، پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولای شي چې په دې کې تغییرات راولي. هغه څوک قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنگ راتګ راولي.
جنرال عبدالرشید دوستم بیا د جګړې لومړۍ کرښې ته جوزجان ته تللی دی. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر له ایرانیانو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. سبا په دې هیواد کې انتخابات کیږي او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي، خو تر اوسه دا ژمنه نه وه عملي کړې. افغان چارواکي هیله مند چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د سټي اعظم نارندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هر کلی وکړ. افغانستان پرته له شک غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هر کلی کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 900 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري، او د چابهار بندر اوس هم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وی:
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي، د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي، نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامې شي. افغان چارواکي لمن دي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا، د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي، او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 1500 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
ومردل چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. ایران موافقه کړې چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی. دا پوښتنه د مرکې په سر کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل:
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډیر خاص اهمیت لري، بلکې د هند لپاره هم، او هند لاسرسی مرکزی آسیا ته او دوی رقابت نشي کولای د پاکستانی مالونو سره په مرکزی آسیا کې، د دوی لپاره هم ډیر لوی ګټه ده. او علاوه د دې نه د مرکزی آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي، د دې خصوصا ترکمنستان او ازربایجان او ازبکستان او تاجکستان، چې د دې بندر د لارې نه به ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کړي. زمونږ دپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د هغوی نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې د نرو او هر وخت چې سیاسي خلک په پیاوي را پیدا شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
الکوزی صاحب، هند چې دغه پیسې تصویب کړې د 150 میلیونه ډالر چې چابهار کې پانګونه وکړي، څه فکر کوي چې څومره وخت په کار دی څو د چابهار په بندر کې دغه سرمایه گذاری تطبیق شي؟
نو وخت خو ډېر په کار دی، ځکه چې چابهار نوې بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 300 کال مخکې په تقریبا سالري دغه حالت کې په ډېرو دغه سره او په ډېرو مجهزو وسایل باندې سنبال شوی دی. یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت واخلی چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال
الکوزه صاحب او بخشي ساس خبره قطع کوم، تقریبا څومره وخت به واخلی؟
نو زه فکر کوم کدی چې دې کار کیوشي او دا کار کیوشي چې البته دغه شی ظرفیت جوړ شي د بندر، حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټي کشتۍ دلته لنګر واچي. ګرچی وسم ډیر کار شوی دی په چابهار کې، ډیر کار شوی دی هلته. دغه کېدلی شي د لومړي ځل لپاره باید هندوستان خپلې غټې کشتۍ چې دوی لري هغې ته باید زمینه مساعده شي چې هغه په دې ځای کې لنګر واچي او د دغه دفترونه جوړ شي، د دغې لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي، پس هغې نه به نور مملکتونه هم دلته راشي. نو یو کال خو د اقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او د دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت وکړي.
الکوزه صاحب، د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پانګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړي دي، چې هلته به فرزن ویزه نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي. څرنګه افغان سرمایه ګذاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوي دي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي؟
د چابهار په منطقه کې د افغانانو لپاره یو 50 هکتار ځمکه ورکړل شوې ده، او دا یو سلسله تجارانو ته ایشل شوې ده د وزارت تجارت طرفه نه، چې څلکه باید دوی فقط او فقط خپل هنګري جوړ کړي، خپل ذخایر جوړ کړي، کمالونه راځي او ته د دې ځکه چې ښکته کوي او ساتي او د دې ځنه یا نورو ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته لیږي، مګر تر اوسه پورې سرمایه گذاري نه راشي.
د ایران د چابهار بندر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لمرستیال خانجان الکوزي سره مرکه وه. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر محمود حسین سره وګوري. ابراهیمي تېره ورځ د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. سپین بولډک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولډک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سیشن بیل مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د چهارشنبې په ورځ هم 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه بیرته کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چیرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. ایرانی چارواکو یو تن چې 80 کاله عمر لري ونیو. دی د هغه ایرانی او اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی. په تاجکستان کې یوه میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. وبجې شپارس د قید او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. سلیم محمد صالح ته بغوښ شو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان حکومت د سولې پر هڅو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلی تمه کیږي افغان حکومت او وسلوال طالبان راتلونکې اونۍ د سولې مذاکرې پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په کابل کې د سه شنبه تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماتانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یوه ګډه اعلامیه خبره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دولت ضد وسلوالو ته بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلی خو څرګنده نه سوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورسپنې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقنی شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود. هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال ستریت ژورنال ورسپنې بیا خپل یو ورستی مطلب ته دغه عنوان ورکړي. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوی عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال ستریت ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتره کیږي. په لیکنې کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی شي. د وال ستریت ژورنال په مطلب کې راغلي د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولي څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خود طالبانو اساسي غوښتنه د یو اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنگ نه د لاس اخیستلو په خاطر سوله نه کوي. خودی غواړي منسجم سي او جنگ ته ادامه ورکړي. نیویارک ټایمز رسپانې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خبره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوۍ تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو کړکیچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوڅ سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایه چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لېږدوله د جنوري پر 28مه تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورسپنه زیاتوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورسپانه د یو پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلې دي د دې کړکې چې د ختمولو لپاره امریکایي الوتکې د بغلان په ډنډي غوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو حمله وکړي او دوی یې پنه شکړل.
ازادي راډیو اوري د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال چې په خپل وار په وار د جګړې کرښې ته هغه هم یوازې شمال ته ځي، پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم بیا جوزجان ته تللی او ویلي دي چې غواړي د دې ولایت څو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپورټ کې.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغې ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو تا دروهی ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسایل نشان میداد کې وضعیت در شمال
افغانستان له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول اړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داس حال کې چې هغه یوازې محدود ولایتونو ته پاملرنه کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په انتخاباتو کې د ګډون بندیز لګولی دی. تفصیل د فرشته جلال زی راپور کې.
په ایران کې به د فبروري په 16مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې مېش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنی نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1999 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهیدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشتلجه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
و امرل چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات کېږي. دا ځل د انتخابات په داسې حال کې ترسره کېږي چې لویدیز پر د هیواد اقتصادي بندیزونه هغه بندیزونه چې د هیواد اقتصاد ته زیات زیان رسولی لري کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاشا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تفصیل د احمد شبر پر بورکې.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودری شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د تمو زیاتېدو ته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشری لمانی په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې پاړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق پر راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وشغېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لکه ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د ژوند رنګونه.
زمانم نجیبه ده ز کارمند یم د تلویزیون ملی.
ډیر ښه. مثلا د کله محفل ته تللی یاست یا د کوم خیر کار او تاسو ولته فناوی مشاله چولای یعنی قدر درکړی شوی په محفل کې یم ماشوم غی کې ورکړ شوی چې تاسو یو ښه بخته وره خزې.
دغه سی یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه او هغه ویل چې یعنی ته په خپل ځوان کې نام خدای ډیر زیاته خوشاله دی خپل خاون سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ځوان لري. نو یو ناوی و هغه ویل چې دیتا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچاوه. نو هغه و چې ما یو ماشوم را وخسته د دې پغې کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچاوه.
یعنی تاسو په نظر د څومره ناوړه دود دکنه چې مثلا هغه میرمنه چې دی صدمان په ژوند کې د دل خلګم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي ورته وایي چې مثلا هغه سنې کار چې کنه د خیر کاری د خوشحالي تمر وړاندې کیږي ځکه چې ته مثلا قدم دی خنه ده یا کونډه یا طلاق شوی. تاسو په نظر څومره ناوړه دود د څومره په دیغه په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
دا خو واقعا چې ناوړه دود دی. دغه دود یا رسم رواج زمو په ګران هیواد افغانستان کې دی. په دې هیله يم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځ لار شي ځکه چې دغه سیمرمنه چې مثلا یا کونډي وي یا کوم صدمه لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خونه نه امید وي او د بلې خونه کدا سی ورته ویل شي چې تمر اوراندې کېګه یا ستا سورې پناوي باندې لوي کې یا داسې هغه سي ډېر زیاته خبرې دي چې مثلا خصوصا د زنانه طبقه دغه خبرې لري او کوي خص رسم رواج دی نو دغه رسم رواجونه ما ډېر زیات لیدلې دي وسره مخامخ شوی یم یا مثلا هغه خزه چې هغه ستاسو خبره یا صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې ځنې ناخوالي لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه ته هغه ته وایي چې ته بدشګونه یې ته نږدې مه راځه نو هغه دی چې هغه په یو کونجو کنار کې کښېني او د خپل ځان سره خفګان کوي.
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. لموږ سره اوس ایله ازادي رادیو سره اوس احمد جعفر احمدی سټډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت د خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام. هفت